استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم دولس بجی دی په د خبرونه کې به واوري د کابل په هوایی ډګر کې لا هم بیساری ګڼګونه ده پر طالبانو د شتو د حقونو د رعایتولو لپاره د امریکا فشار به ګټه وکړي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې ډېرې شوي دي
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي
خصوصي خبریالانو له طالبانو وغوښتل
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي
د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی ناټو وایي طالبان د نړۍ سره کړې ژمنې پر ځای کړي طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي او پاکستان کې د چینایي وګړو پر موټر بام برید شوی دی بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
نړۍ افغانستان ته ګوري زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي طالبان باید په هیواد کې شخړې ختمې کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي
د ناټو عمومي منشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي چې په څو اونیو کې به نوی حکومت جوړ کړي دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز آژانس ته کړې ده د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز آژانس څرګندوي چې حقوق پوهان دیني عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت په چوکاټ کې سره راټول شي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي طالبانو د یک شنبې په ورځ کابل ونیو او داسې ژمنې وکړې چې د دوی نوی حکومت به د دې ډلې د پخوانۍ واکمنۍ پرتله معتدل وي طالبان له 1996 تر 2001 کاله په افغانستان واکمنان وو چې القاعده شبکې ته یې په پناه ورکولو سره د دوی حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا راوپرځول شو د امریکا ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال او ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل
لا افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کېږي دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه زه څه نشم ویلی خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي پر ښاغلي بایډن او ادارې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوې سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې یې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده د پولیسو په بیان کې ویل شوي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارده ډالرو پانګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر بندر سره د چین د لویدیځ نښلول دي دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي او ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د وړم کال پرتله د لس او څوارلسو کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې لس اشاریه پنځه زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې ډلې څخه په 2006 کال کې 1309 نجونو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې څه باندې 28000 وو. په ایران کې د واده قانوني سند د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمره ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه، او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسأله د مهمې مسألې په توګه یاد کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر مشران نن په پلازمینه کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو د طالب سرچینو په قول راپور ورکړی چې د طالبانو د مشرتابه سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو ځینې نور قومندانانو لا د مخه په کابل کې له میشتو سیاستوالو سره بحثونه پیل کړي دي. اجمل ان را سره دی چې په دې موضوع ورسره خبرې وکم. ان صاحب، کابل ته د طالبانو د مشرانو د راټولېدو په اړه وروستي راپورونه څه وایي؟
مننه څاروان صاحب. یو شی چې مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ورشم، هغه وایم چې په وروستیو کې لاغه ورځې نه چې طالبان کابل ته ننوتی دي، د طالبانو له ویاندویانو سره تماسونه ډیر مشکل شوي دي او ډیر کم هغوی چمتو کیږي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. خو داسې رپورټونه شته دی چې د طالبانو مشران له نن ورځې په کابل کې راټولیږي. د فرانسې خبري اژانس او یو شمېر نورو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې ملا عبدالغنی برادر چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او همدارنګه د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال بلل کیږي، دا له کندهارا کابل ته تللی دی او د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاستوالو سره به د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو خبرې وکړي. په دې اړه باندې څو رسنیو حداقل دا رپورټ ورکړی دی. تر دې مخکې کابل ته د خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی تللي وو چې دا دواړه د طالبانو مشران قومندانان دي او د پخواني جهادي قومندان چې په طالبانو کې مهم رول درلود د جلال الدین حقانی زامن دي. په کابل کې خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د مصالحي د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلی وو. نو اوس که ملا عبدالغنی برادر هم کابل ته تللی وي او د دې ډلې ځینې نور مشران هم راځي، نو ویل کیږي چې دوی به دغلته د سولې د لارې نه د سیاسي مشرانو، د پخواني حکومت د چارواکو او همدارنګه د یو شمېر سیاستوالو سره د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو باندې بحثونه پیل کړي. ځینو رسنیو د ناڅرګند سرچینو په حواله داسې رپورټونه هم خپاره کړي چې ګوندې سراج الدین حقانی چې د شرقي حوزې د یو ویش ولایتونو لپاره د طالبانو مرستیال دی، دا هم کابل ته رسېدلی دی. خو دا رپورټونه ازادي راډیو په خپلواکه توګه نه شي تاییدولی، ځکه تر اوسه پورې چا موږ ته دا نه دی تایید کړی چې دا رپورټونه سم دي که نه. طالبان دغه ویلي چې په څو اونیو کې نوی حکومت جوړوي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز اژانس څرګندوي چې حقوق پوهان، رویټرز اژانس ته د طالب چارواکي ویلي چې حقوق پوهان، دینی عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت چوکاټ جوړ کړي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یک شنبه په ورځ کابل نیولې او داسې ژمنې کړې دي چې یو نوی ټولګډونه حکومت به چې د پخوا په مقایسه به دی، یعنی د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په مقایسه به معتدله وي، جوړوي. په تیرو شپږو ورځو کې کابل چې دی هغه داسې یو رسمي اداره یا حکومت نه لري، ځکه ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه وتلی دی.
انسب له کابل څخه په عیني وخت کې په شدت د هغو کسانو د ایستلو بهیر روان دی چې یا بهرنیان دي او یا د امریکا په شمول د ناټو له غړو هیوادونو سره کار کړی دی. دا پروسه څنګه مخکې روانه ده؟
دا پروسه تیره شپه د څو ساعتونو لپاره وروسته لاغه له خنډ او ځنډ سره مخ شو چې په قطر کې د هغه اډو یا د هغه ځایونو ظرفیت راکم شو کوم ځای ته چې امریکایان په لومړي قدم کې دغه افغانستان نه ایستل کېدونکي افغانان او نور خلک وباسي. وروسته بیا د رسنیو رپورټونو کې راغلل چې بحرین هم سینه ډبولې ده چې دغه افغانانو ته به هغه د موقتي لپاره ځای ورکړي او په دغه د افغانستان نه د خلکو د ایستلو په پروسه کې به د امریکا سره مرسته وکړي. په میدان هوایي کې لا هم ګډوډي او فشار زیات دی. یو شمېر هغه افغانان چې هیڅ اسناد نه لري په دې تیروتي چې ګوندې دوی ته به اجازه ورکړل شي او له دغه فروسې نه به ګټه واخلي، خو داسې ښکاري چې هیڅوک نشي توانېدلی پرته له اسنادو ویزې او پاسپورټ ولاړ شي. دغلته طالبان هڅه کوي چې په میدان هوایي یا په هوایي ډګر باندې د خلکو بیروبار ورکم کړي او همدارنګه هلته میشت امریکایي سرتیري چې دننه په میدان کې دي هغوی هم دا هڅه کوي چې د افغانستان څخه د وتلو دا پروسه منظمه کړي. تیره شپه د امریکا ولسمشر جو بایډن وینا وکړله او په همدې موضوع باندې وغږېده او د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دمګړی د تمرکز یوازې له کابل څخه د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همدارنګه د هغه افغانانو چې له دوی سره همکاري او کار کړی د دوی د ایستلو په اړه ده. هغه که څه هم وویل چې نشي کولی تضمین کړي چې د دې پروسې پایله به بالاخره څه وي، خو ویل چې له خپلو ټولو سرچینو او منابعو به کار واخلي چې دغه برخه خلک له افغانستان څخه وباسي.
انسب په پنشیر کې د مقاومت خبره کیږي. تیره ورځ له طالبانو څخه د پنشیر ته څیرمه د بغلان ولایت کې د جګړو راپور ورکړی شوی دی او ادعا شوی ده چې د مقاومت جبهې څو ولسوالۍ نیولې دي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
هڅې داسې روانې دي او له رپورټونو او معلوماتو داسې ښکاري چې د پنشیر په وړاندې طالبان له ډېر زخم نه کار اخلي او هڅه کوي چې د خبرو اترو لارې په پنشیر کې لمیش په ځانګړې توګه له دوو مهمو سیاستوالو سره چې یو د افغانستان مرستیال دی، د ولسمشر لومړی مرستیال چې ځان یې د ولسمشرۍ سرپرست اعلان کړی امرالله صالح سره او همدارنګه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود له زوی احمد مسعود سره د سولې لارې طالبان وتوانېږي چې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د دغه حکومت کې د شمولیت برخه وګرځي. په دې لړ کې داسې ښکاري چې د افغانستان د مصالحي د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. پرون موږ داسې رپورټونه ولیدل چې حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پنشیر له یو شمېر مشرانو سره کتلي وو او له هغوی سره یې په دې اړه باندې خبرې کړې وې. که څه هم د دې خبرو جزئیات څرګند نه دي، خو ډېر خلک باور کوي چې په دې خبرو کې به حتماً د طالبانو سره د یو جوړ جاړي له لارې د پنشیر د ستونزې په هواري باندې خبرې شوې د پنشیر له قومي مشرانو او جهادي قومندانانو سره. خو په عین حال کې هغه رپورټونه چې دي چې په اندراب کې چې د اندراب په دره کې چې پنشیر ته څیرمه یوه ولسوالي ده، هلته مثلا د پولیسار بنو او د سلا ولسوالیو کې یا جنگ شوی دی. همدارنګه ادعاوې کېږي چې موږ یې تاییدولی نه شو چې پولیسار ولسوالي بیرته د ظاهرا د ولسي پاڅونوالو یا ولسي مقاومت کوونکو لخوا له طالبانو نیول شوې ده او 15 طالبان هم په دغه جګړه کې وژل شوي دي. دغه رپورټونه چې دي دا خپاره شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه د طالبانو رسمي عکس العمل نه لرو.
ډېره مننه کورودان انسب. تاسو د کابل د هوایي ډګر د وضعیت یادونه وکړه او همداراز مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي هغه کسان به له افغانستان څخه وباسي چې د امریکایانو متحدان دي یا هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناټو سره همکاري کړي. د دواړو موضوعاتو په اړه لږ وروسته راپورونه هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په هوایي ډګر کې لا هم په زرګونو افغانانو بهر ته د بهر ته د وتلو انتظار باسي. د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې بي ساري ګډوډي روانه ده او د دې له کبله په افغانستان کې هغه کسان خصوصا چې فکر کوي بهر ته به همداسې لاړ شي هغوی ډېره مخه کړې ده او غواړي چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي. خو ویل کېږي چې په هوایي ډګر کې د ټولو اسناد کتل کېږي او یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې اسناد ولري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي له بې ساري ګڼه ګوڼې ډکه سیمه جوړه سوې او په زرګونو افغانان ورټول سوي په دې تمه چې له افغانستانه به بهر ووزي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپدې خوا یې انتظار نه دی ختم سوی او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. دلته داسې خلک هم راټول سوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري ان تر دې چې ډیرایو یې لا تقلبي اسناد جوړ کړي دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی چې بې اسنادو او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپلو افغان کارکوونکو ته ویزې ورکړي او ژمنې کړي چې خپل ټول وګړي او افغان متحدین او کارکوونکي به له افغانستانه وباسي، خو د هوایي ډګر ځینو سرچینو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلب کارانو ګڼګونه د دې لامل سوي چې حقیقي کارکوونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سختو ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼګونه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوي چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي، اوښکې بخوونکی ګاز وشیندل سي او په بېلابېلو نورو لارو خلک وویرول سي چې نظم جوړ کړي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې د مزمو پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد د یوې خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅ څوک دې چیرې نه ځي او دوی له هیچا سره کار نه لري او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړی دی. اوس 15200 امریکایي سرتیری په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګره بهر سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو اعلان کړی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له طالبانو غوښتل چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکوي. جو بایدن وویل که چیرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د ښځو حقونه ورنکړي او د نارینه وو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
دی ویزا او د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سخت وي، هغه سخت شرطونه چې موږ ورته شنو، او د دې شرطونو لپاره کې نو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونیو او عمومي عفو اعلان کړ او شمنه وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویل دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي.
There's no one more important than bringing American citizens out. I acknowledge that.
زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دی چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنې هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنې یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅې کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغلی بایدن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 13,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خوسی خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنه د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. خوس کې دا مهال 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شي. نور حل په دې راپور کې.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبریالانو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړي. په خوست کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې وویل
چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم لی رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي، ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو عمرانه شکل وی چې اکثر ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه داده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله و نشي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیز مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون یوه ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یو داسې کمیټه جوړه شي چې غی پراس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزاد رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغه چې کله یو ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستی وه. نوموړي وویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
خو د رسنیو ورځ کې تاسو ته خو زه خواهش کوم که کومه ستونزه مشکل پېښ شوی وي او خو هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوشش وکړئ. دلته مسؤولین اوس فلحال درته معین کړو د هغې سره خپل اوسني ضرورتونه مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
زموږ اخلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځني سپه 12 شپږ نیوي اوري. اوس هم یو مرکه لرو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پر طالبانو به فشار راولي څو ښځو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څرنګه فشار راوستلی شي؟ په کاناډا کې میشت سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر منیر احمد سره احمد شیبر مرکه کړې ده. ښاغلی منیر احمد په ځواب کې وایي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا نو فشار نو دین نور بل کوم فشار به وي؟
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نکي، د خلکو حقوق ورنکي د دوی په وینا، او د میرمنو حقوق ته درناوی ونکي، او یو داسې حکومت جوړ نکي چې په هغه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستې طالبانو ته ورنه کړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلی دی چې څه باندې $400 میلیونه چې ټاکل شوی و روانه اونۍ طالبانو ته ورکړي هغه یې درولی دی. دغه څه فشارونه
که چېرې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي، طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یو لارې چاره به ګوري. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به ګاونډي هېوادونه او حتی لویدیځ اروپا او حتی امریکا او نور هېوادونه په مخدره موادو باندې مملو کړي. دا فشار هم کښې دوی په طالبانو باندې راوړي. دوی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د هغو د خپرولو او د قاچاق په لوري پورې وهي.
که چېرته همداسې وشته چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خو دا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هېڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. ستاسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسېږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هېڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي. او طالبان هر کار کولی شي، که چېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
په کاناډا کې میشت سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منیر احمد و.
بیلتا مڑی مڑی تموت سا در درمان سا در درمان